لاس بچی شوی. سلامونه، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. ایران وایي سږ کال له افغانستان څخه 300 میلیونه متره مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي پرون ایراني رسنیو ته وویل چې د افغان لوري دښمن ول مخې هیله مند دی چې د کال تر پایه به ایران خپل برخه ټولي اوبه ترلاسه کړي. د افغانستان او ایران ترمنځ د ظاهر شاه د پادشاهي په وروستي کال د اوبو تړون شوی و چې له مخې کابل ژمنه کړې ده چې هر کال به ایران ته 800 میلیونه متره مکعب اوبه ورکوي. خو په دې تړون کې دا هم ویل شوي دي چې د وچکالۍ په کلونو کې افغان لوری د ژمنه نه شي پوره کولی. کاظمي قومي ویلي دي چې پروسه شکل د کمال خان بند دروازو ترمیم او سیستان ته د اوبو د پریښودلو په پایله کې ایران ته سږ کال تر اوسه 300 میلیونه متره مکعب اوبه رسیدلې دي. د ایران و چارواکي دا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر 1 لک زیات افغانانو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوي ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافتی رات پرون په مشهد کې د حسینی هراتی ها په مراسمو کې د غشمیر اعلان کړ. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې ښاغلی شرافتی رات ونه ویل چې د غشمیر یې څرنګه ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتنه نور تیر یکشنبه د هلیکوپتر د نسکورېدو په پیشه کې مړه شول. تر دغه پیښې دوی اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان کړی و چې د یو کال په موده کې د افغانانو په ګډون 1,300,000 بهرني وګړي له ایرانه ایستلي دي. په پاکستان کې پرون په زرګونو کسان د جلوهالو له کبله روغتونونو ته انتقال شول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګریډو ته هم لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینا اسلام ویلي پرون څلورم ورځ وه چې په پاکستان کې سخته ګرمي وه او وړاندوینه داسې کېږي چې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. اټکل دا دی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه په ځینو سیمو کې 150 سانتي ګریډو ته رسیږي. تر ډیره سن ایالت اغیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت تیرونی چې د تودې هوا څپه تازه پیل شوې وه ښوونځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړل، ازموینې یې وځنډولې او په روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونه ډالرو اضافي پوځي مرستو اعلان وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د دې لپاره ده چې اوکراینی ځواکونه خارکیف ته نږدې د روسیې د برید مخه ونیسي. په دې مرسته کې توغندي د ټانک زد سیستمونه یو شمېر نورې وسلې او مهمات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ چک جمهوریت او مالدوویا ته سفر کوي. انټونی بلینکن به د چهارشنبه په ورځ د مالدوویا په پلازمینه کیشیناو کې د دغه هیواد له ولسمشر مایا ساندو، صدراعظم دورین راسین او یو شمېر نورو چارواکو سره تر کتنې وروسته د همدې ورځ په ماښام پراګ ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به په پلازمینه پراګ کې د چک جمهوریت له چارواکو سره وګوري او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې به د مې د دیرشمې په ماښام ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د مالدوویا د سفر پر مهال له دغه هیواد سره د واشنگتن د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. اسرائیل ټینګار وکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات ملکی فلسطینیانو ته کوم خطر نه پېښوي. اسرائیل پرون وروسته له دې دا خبره وکړه چې د ملګرو ملتو یو باصلاحیته محکمې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل څخه په دې شرط کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار زاچ هانیکبنی د اسرائیل له بهرنیو چارو وزارت سره یو ځای په یوه ګډه اعلامیه کې وویل اسرائیل داسې پوځي عملیات نه کوي، نه به یې وکړي چې په رفح کې د ژوند شرایط سختوي. اسرائیل روانه میلادي میاشت له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر افک شار کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پرون د میانمار یا پخواني برما د شمال پراخین ایالت کې د تاوتریخوالي د نوي سپې پر عواقب سخت اندیشنه وشوه. دغه ادارې ویلي چې له داخین ایالت څخه د پوځ او یو قومي ډلې له خوا پر ملکي روهین ګیانو د تازه تاوتریخوالي ډارونکو او زورونکو راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر ویان دی لیسټروسل پرون په جنوا کې ویل په روسي اونیو کې د تازه تاوتریخوالي د برخې په توګه د راخین ایالت بوتي داونګ شارګوټه سوزول شوی، هوایي حمله شوی، پر بي پر بی وسلی کلیوالو دز شوی لخلکو سرونه غوت شوی او په جبر لادره ک شوی دی. هغه په خپل خبرو کې ویل چې دا د ملکی روهینګیا وګړو د وژنې تر ټولو جوړون کې داوی دی. پر اخین کې دا تازه ناکراری په میانمار کې د کورنۍ جګړې په دوام کې چې او دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د دغه هیواد پوځ دانګ سان سوچی په مشه انتخابي حکومت وپرځاوه او دا د پوځي واکمنۍ خلاف د وسلوال مخالفت سبب شو. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوق پروګرام کې د ماشومانو د حقونو په اړه اورېدل شي، خو وړاندې بیا وروسته تر دې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوو.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومانو د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کوي. طبعا چې کورنۍ کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پخو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزن چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقاتو چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو په شتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي، پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته، نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمی شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه که هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده، که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفر شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرام فضا نه خوښيږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دننه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دننه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دغه کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی چې کولی شي
دا خو باید خپل، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د سی او فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځی کې ده چې د راضی ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپل نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده، آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه، د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک اوله مرحله کې وکړي که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره، د دود دستور، دغه مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته، سپینګیرو ته، چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب، که راسو له مسلکي اړخ نه دا راته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرامه ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د ده اساسي بشري حق دی، داسې دا باید آرامه ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر، نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي، ژوند کول. امنیت تنها دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسکونه شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشحاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کوي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول څخل کې چې دي دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کړي، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کړي. دوی د هغه وخت د ډیر وړ کتاب نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د همدغه خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دا یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او ته د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بک ګراوند څه رقم دی دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډېر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب شي او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم نو صحابه کرام د هلک بیا یې کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخې پټي او بېرته وځي. نو دا کوم ځوان چې ده صحابه ته وایي چې ما خو د لور ونه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د هموغوی په پای قدم باندې قدم کېږدو که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو بال دې چې دو نظر واخیسته که چېرته دو نظر واوسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي او بله اساسي دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي که مور پلار د ده بد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو تا باندې د ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو تا باندې ماشوم هم دا زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې
یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اولادونه کړي اولادونه هم لري هم د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده شکاک وي هغوی به ډارن وي هغوی به اضطراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبی اولادونه به مولري نو اوس د زغم نه کار واخلي اوس د خپل دغه اولادونه چي دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو دا و دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو له سید شنواری سره خپل و می ورسته خراغلی. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانې د جوړولو کار پیل کړي. لدې هم خبرې غي چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټره ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له برید وروسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کوي. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کېدی شي وي کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشې کړې بودیجه. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشی اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فینی ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف ښکار نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفيږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل په مسله کې به دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ میلر ویلي چې طالبانو د دوه له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاول درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپل ځواب د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ هم په کادری لحاظ باندې هم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وساته، لازم تخنیکی په لاس ورنکه، مستقلانه وظایفو ته نه پرېښودل.
خاص باور وکړي چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملت پالو سیاستوالو نیوکی. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه او داعش نوی پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د مایده کوله دی افغانستان کې نه وو، دی پاکستان کې. دلته نه بده ته تل تاسو په بلونه دی دلته پاکستان پاسپورت به تل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا مولا برادر په شمول د نړۍ ګڼو حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکور شو چې د دواړو په شمول یوولس دولتي چارواکي په کلیله پښول. کچاند چولکه د غورځېدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارل دی، خو اسرائیل په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي کچام د رئیسی لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سره و، مګر په دغه سي مړینې خپل رسمي خواشینی ایران سره شریکه کړي ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چولکه خورا زړه وه.
چېرته عوارض یا راځي وه، غرونه وه، تپې وې، نو اولین تیاره چې دوی نه مخکې وه دا د دې موانع ته نږدې وه او خطر سره دا ډېر نږدې وه. نو دا په ډېر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د غریزو نه جګېږي. آخري تیاره چې د تیارې پسې ده هغه هم جګېږي، یعنی تصادم نه کېږي، او دغه د منځ تیاره چې ده دپاره کافي اندازه وخت ده، دا تصادفي تصادفاً یا په هر علت چې دی یا ټکر کوي یا په هر علت بین سقوط کوي، چې دا خپله د سوال وړ دی.
د غراز د ایران